د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه، بیا هم زه بشیر ګواخی مو تاسو ته د مشال ریډیو په یو بل غړی کې هرکلی وایم. لسو خاطر یو لسو بجو په دې خبرونه کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. د اجمل خټک په مزار باندې چې کوم چاودنه شوې د هغې حال درکو، د هغې نه علاوه راسره د پاکستان سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه هم شته، او په اخره کې تاسې اتلان خبرونه چې اونیزه خبرونه د هغه هم اورېدی شي. خاول به ملیحا میرزاده ته ورشو خبرونه به ته.
اول د خبرونو سټکی، د پښتون سیاستوال اجمل خټک په مزار کې په بمی چاودنو کې لس کسان زخمی شوي. د امریکا صدر او د نیټو مشر د شیکاګو هونډې نوړاندې ملاقات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شیکاګو هونډې نوړاندې به په دغه هیواد کې په لویو ښارونو او لسوالیو کې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د خیبر پښتونخوا د ناخر ضلع د کوړه خټک په سیمه کې د پښتون شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک په مزار کې تیر ماښام بمی چاودنې لس تنه زخمی کړي دي او د زیارت ودانۍ ته یې زیان اړولې دي. د نوموړي په نوې جوړېدونکې مقبره کې چې تعمیراتي کار یې سرته په رسېدلو دغه چاودنې وشوې. ځایي چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د ماښام د اذان سره سم او بیا دویمه هغه وخت وشوه چې یو شمېر کسان د مقبرې ځای کې راغونډ شوي وو. د ناخر ډي سي او ایاز مندوخیل مشال ریډیو ته د چاودنې پاکله وویل
ماکه په داسې وخت شوي دی چې کسې تللي وو او د ماکه شوي وه، داسې نه اسلام او نه د چا ګمان و په مزار کې به د ماکه کېږي. او بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه و چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلل تلل وو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه ښځې وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشن ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر نوم ورته ورکړل شوی و، په 2010 کال کې د ناروغي وروسته مړ شو. د پېښور د کلیوالو علاقو ایس پی شفیق الله خان په خبره بډبیر بازید خېلو کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې له لارې د امنیتي ځواکونو یو ګاډی په نښه کولو کوشش شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه چاودنه کې سزاني نقصان نه دی رسېدلی. د پېښور خوا او شا په کلیوالو سیمو کې پولیس او امنیتي ځواکونه وخت په وخت په نښه کیږي. امریکایي صدر باراک اوباما د نیټو سیکرټری جنرال اندریس فوخ راسموسن سره د شورو په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ملاقات وکړ. دغه ملاقات روانه میاشت په شیکاګو کې د نیټو غونډې نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د سپینې ماڼۍ لخوا بیان وایي اوباما او راسموسن په دې رضا شوي چې دغه غونډه به امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 کال تر اخیره د سپارلو پلان سره د ائتلاف ژمنتیا تاییدوي چې نیټو ځواکونه به د جنګي رول پر ځای د کافي او دوامدار افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ملاتړ رول ولوبوي. تمدا د ائتلاف غړي به د ټاکل شوي وخت سره سم د ځواکونو وستلو لپاره په پلان په شلم او یوویشتم مئی په شیکاګو غونډه کې خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک سند په وړاندې د ایران او په کابل کې د هیواد د سفیر دریز ناسم دی. دغه وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین تیره ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د دې سند په اړه د ایران د سفیر څرګندونې له ډیپلوماټیک معیار سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه
سفیر ایران بدون مراعات
نورمهای دی وای د ایران سفیر د ډیپلوماټیک اصول او ته له پاملرنې پرته په دې برخه کې خپل دری سرګندوي. دا مسله باید نور تکرار نشي او په دې اړه موږ دوی ته ښکارا پیغام ورکړي. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې مشر ته ویلي کچره ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید کړي نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران راوباسي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمی وایي افغان ځواکونه به په شلم مئی په شیکاګو کې کیدونکې د غونډې نه وړاندې په بیلابیلو لویو ښارونو او ولسوالیو کې امنیتي چارې سنبال کړي. د اعظمی په خبره د نیټو تر مشرۍ لاندې د ځواکونو لخوا دا د واکس پرلو د بهیر دریم پړاو دی چې د تیر کال په جولای کې شروع شوی و. هغه وویل افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمې به د هیواد ولایتي سرخارو په ګډون په 400 کې 230 ولسوالیو ته وغځول شي. په افغانستان کې د یو نیول شوي امریکایي سرتېري مور پلار د امریکا لخوا د پټو هڅو په اړه په ولسي کچه آواز پورته کړی چې غوښتل یې په ګوانتانامو جیل کې د طالبانو قیدیانو په بدل کې خلاص شي. باب برګ ډال او د هغه میرمنه وایي دوی اندېښنې لري امریکایي حکومت د دوی شپږویشت کلن زوی سارجن بو برګ ډال د راخلاصولو لپاره هغه عمره نه دي کړي څه چې کول پکار دي. هغه په 2009 کال کې د جون په میاشت نیول شوی او ګومان کېږي کېدی شي په پاکستان کې د حقاني شبکې په ولکه کې وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ایران تور لګولې چې د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو خبرو اترو په لړ کې د وخت ترلاسه کولو لپاره چل وهي. نتنیاهو دا هم وایي اسرائیل له ایران غواړي په مکمل ډول د یورینیم غنی کول بند کړي چې دا د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ د کیدونکو خبرو اترو ایجنډا وي. نتنیاهو د شورو په ورځ په بیت المقدس کې په دوره ورغلي د اروپایي اتحادیې سفیر کاترین اشټن ته خپل دریس څرګند کړ. په شام کې ملګرو ملتونو د ساډلې کاروان په لږ سکې د سړک غاړې بمی چاودنې نه بچ شوي دي. د شورو په ورځ د شام پوځي کانوای سره نږدې چاودنه وشوه چې د ملګرو ملتونو د ساډلې د مشن مشر میجر جنرل رابرټ موډ او نورو یو لسو کتونکو سره په بدرګه وه. رپورټونه وایي په دیرا ښار کې د ملګرو ملتونو غاړې په سکندونو کې د بمی چاودنو نه بچ شوي دي. په دې کې لږ تر لږه شپږ شامي سرتېري ژوبل شو. سپینه ماڼۍ وایي د روس دوباره منتخب شوی صدر ولادیمیر پوتین په روانه میاشت د امریکایي صدر باراک اوباما سره خبرو او اقتصادي هونډه کې د ګډون لپاره خپل پلان شوی دوره نه کوي. د وایټ هاوس په خبره پوتین د شروع په ورځ اوباما ته په ټلیفون ویلي چې خپل نوې کابینه جوړولو لپاره ورته کار پاتې دی. د دې پر ځای تمده د روس نوې ټاکل شوی وزیر اعظم دیمتری میدویدف په د میریلند په کیمپ ډیوډ کې په 13 او 19 مې د جی اته هیوادونو غونډه کې ګډون وکړي. د جی اته هیوادونو غونډه چې اول په شیکاګو کې پلان شوی د اوباما انتظامی د دې لپاره هم کیمپ ډیوډ ته واړوله چې پوتین پکې ګډون وکړل شي. د خبرونو پای
ملیحه میرزاده ته خبرونه وړاندې کوریدونکو په دې غړې کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پښتون سیاستوال او مشهور شاعر اجمل خټک پر قبر چاودنې شوې. پاکستان کې مذهبي ګوندونو د حقانی مدرسې د محتمم په وژنه سخت احتجاج کړی. خود خیبر پختونخوا سینئر صوبائی وزیر مذهبی ڈلو توائی
هغه طالبان چې زمون بچی وجنی چری هم تاسی د هغو غندنه و نکړه. زمون بچی خويندې او ورونه مری او زمون په جنازو او جمعتونو کې چې چاودنی کیږي نو تاسی ته هیڅ اعتراض نه وی.
کابل کې د پخوانی امریکایي صدر جارج بوش په نامه د یو مارکیټ حال درکو.
زدلتا دخپل یو ملگری سره راغلیم او ما د بوش مارکیټ اوریدلی ډیر ښه بازار دی. مشایان او نرخ ډیر پورته دی.
د دې ترڅنګ مطبوعاتي کتنې او په اخره کې اونیز پروګرام اتلان هم درورو د مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. امدار از تاسو کول شل تزمن خپل پخوانی خبرونه کومي چې دی هغه هم ډاونلوډ کړي. لومبي ریپورت ته ورځو. بیگم خام د پښتون سیاستوال مشهور لیکوال او شاعر اجمل خټک په مزار دوا چاودنی شوی. د چارواکو په وینا په پیخه کې د زخمیانو شو کسانو شمیره اوس خوشاله ستر رسیدلې. په ژوبل شو کسانو کې خبرلان هم شامل دي. مجیب انګار په ریپورت لري.
دا نامتو شاعر لیکوال او سیاستوال ارواښاد اجمل خټک په مزار کې بمی چاودنو لستنه ټپیان کړل او د زیارت ودانې ته د پام وړ زیان واړاوه. د نوموړي په نوې جوړیدونکو مخبره کې چې د پیښور ختیځ لور ته د نوخار ضلع او ولسوالۍ پاکوړه خټک سیمه کې واقع ده په داسې حال کې چاودنې وشوې چې تعمیراتي چارې د پای مراحلو ته نږدې وې. ځایي دولتي مقامات وایي لومړۍ چاودنه د ماښام له ځانونو سره سم او دویمه یې لږ ساعت وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمیر خبریالان پولیس او ځایي خلک د مقبرې په نړېدلې ودانۍ کې سره راغونډ شوي وو. چارواکي وایي په لسو ټپیانو کې درې د یو خصوصي تلویزیون خبریالان څلور یې پولیس او پاتې ولسی خلک دي. د نوخار ډی سی او ایاز مندوخیل تر لومړۍ چاودنې وروسته له سیمې نه د تلیفون پر لیکه وویل چې په لومړۍ چاودنه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی خو وایي چې د مقبرې ډیرې برخه وی جړه شوې.
ماکه په داسې وخت شوې چې کس تللې وو او د ماکه شوې وو داسې نه اطلاع وه او نه چا ګمان په نظر کې به د ماکه کېږي. او بیا د اجمل خټک مزار خو داسې نه وو چې په هغه باندې یا ملنګانو یا د ښځو تلله تللو او یا چرسیان پکې وو. په دې نورو مزارونو کې خدا وایي چې دې ته ښځې راځي یا بدعات کوي یا خلک منتونه غواړي یا بدعات او غیر شرعي کارونه کوي. نو د یو شاعر په مزار باندې خو نه ښځې وي نه بدعات وي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر اجمل خټک چې د انقلابي شاعر لقب هم ورکړل شوی د 2010 کال د فبروري پر ومه تر یو کال رنځ وروسته ومړاو د خټک وکوړې په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي زوی اجمل خټک وویل اجمل خټک ټول عمر د حق د غلبې لپاره مبارزه کړې او په خپل آثارو کې پښتنو ته د مینې پرمختګ او یووالي پیغام ورکړی. نوموړي مخبري ته د وخت زیان او د دولتي مقاماتو د هغې ادعا په باب چې ګواکې یو محافظ د زیارت پر ساتنه ګمارلی و وویل
نو زه خو نږدې نه یم ورغلی خو چې کوم عیني شاهدین هلته موجود دي د هغې د معلومات مخبره چې د 80% نقصان ګمبد راغورځېدلی دی او معمولي شان کبر ته هم نقصان رسېدلی. خبره دا چې نه خو تعمیراتي کار روانو نو محافظ زما په خیال نه کو نو دا واقع به نه کېږه.
له دې وړاندې په پښتونخوا کې د عبدالرحمن بابا میا عمر د څوکنو بهادر بابا او همداشان په سند او پنجاب ایالتونو کې هم په ورته توګه د صوفیانو او شاعرانو په زیارتونو کې چاودنې او انځانمرګي بریدونه شوي. تر اوسه چا لا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی خو په تېرو وختونو کې سخت دریځو وسلوالو د دا ډول حملو پړه پر غاړه اخیستې.
اوریدونکو څو ورځې وړاندې د حقانی مدرسې محتمم مولانا نصیب خان نامعلومو کسانو له تښتولو وروسته د پېښور سره نږدې ووژ. مذهبي ډلو د هغه د وژلو خلاف مظاهرې وکړې او د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې سختې نیوکې وکړې. خو چارواکي وایي چې مذهبي ګوندونه دوه مخې پالیسي لري او د هغه طالبانو چې په ترهګریزو بریدونو کې خلک وژني په اړه هیڅ نه وایي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیره ورځ په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام پزدي رحمان او سمیع الحق ډلې د سوري لاندې په زرګونو د دینی مدرسو طالب علمانو د مولانا نصیب خان د وجنې په لړ کې د پېښور هایکورټ مخې ته یو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او په صوبایي او مرکزی حکومت باندې نیوکې وکړې چې صوبایي او مرکزی حکومت د مولانا نصیب خان د وجنې ذمہوار دی. او بیا وروستو ماخام د اسمبلی په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام په زیر رحمان ډلې مفتی کفایت الله هم په حکومت باندې نیوکې وکړې او په پېښور کې د مدرسو د طالب العلمانو او د مدرسو د عالمانو د احتجاج خبره یې د اسمبلی په غونډه کې د حکومت په وړاندې کې خوده. کچری تاسی ولستا تحفظ نه ورکوي نو بیا تاسی ته سرنګ د حکومت کولو حق حاصل دی. د شپږش سوا مدرسو طالب علمان او عالمان په پېښور کې جمع شوي وو او هغې زه د دې پابند کړی یم چې زه تاسو ته د هغو خفګان په ګوته کړم. د مفتي کفایت الله له اړخه په حکومت باندې د دې نیوکو نه پس د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل تاسو خو په احتجاج کې د طالبان زنده باد نارې پورته کړې. هغه طالبان چې هغه زمونږ بچی وژني چلی هم تاسو د هغو غندنه ونه کړه چې داسي نه د پکار. زمونږ بچی خويندې او ورونه چې مري او زمونږ په جنازو او جمعتونو کې چې بمی چاودنې کیږي نو تاسو ته هیڅ اعتراض نه وي. چې کوم خلک زما بچی وژني هغه ته تاسو زنده باد وایي. هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور زیاته کړه مولانا نصیب خان چې شهید کړی شوی دی په هغه مونږ ته ستاسو نه زیات درد رسېدلی دی. مونږ ته هم دا احساس دی چې داسې نه وپکار. په تیر شوی حکومت کې مولانا حسن جان وژل شوی وو نو هغه وخت څومره کسان نیول شوي وو او څومره کسانو ته پانسی ورکړی شوی وه. د پرویز مشرف په دور کې چې په لال مسجد حمله شوی وه نو هغه وخت ستاسو حکومت وو نو تاسو ولې استفاګانې نه وې ورکړي.
د یادونې وړ ده چې مولانا نصیب خان د حقانی مدرسې محتمم و چې د مئی په درېیمه نیټه نامعلومه کسانو هغه لادرکه کړی و او هم د مئی په درېیمه نیټه د پېښور په پشتخره سیمه کې د هغه مړی موندلی شوی و. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
2,000
او د انټرنیټ لاره مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري څورې وړاندې د بجوړي جنسي په خار هډ کوارټر کې یو ځانمرګ بریټ شو چې پکې ګڼ خلک مړه او ژوبل شو. یو نیم کال مخکې هم ورته لوی ځانمرګ بریټ شو. دغلته د بریدونو په ځای کار روزګار څومره اغیزه کړي دا به د زموږ همکار په دې رپورټ کې وره.
په باجوړی جنسی خار هډ کوارټر کې یو نیم کال پسته لوی ځانمرګ بریټ هم په ځای روزګارونو ډیر لوی اثر غورځولې. د روان میاشتې په څلورمه نیټه ځانمرګ برید له امله 13 تنان مړه شوي او 15 اویا زخمیان شوي وو. ولې په کال 2010 د 12 میاشتې په 25 نیټه هم یو ځانمرګ برید شوي وو چې له امله یې 23 تنان مړه او 22 څخه زیات زخمیان شوي وو. او دا هغه مهال چې به کور شوي متاثرینو له د خوراک نړیوال ادارې لړخه خوراکي او غیر خوراکي سامانونه ورکړلې کېدل. ناصر خان چې یو ځای دکاندار دی وای په هډ کوارټر خار کې دی ځانمرګ برید د ټول باجوړ روزګار ته زیان ورساو.
په دې دماکه کې تقریبا چې 3 ورځې کړو بیا بازار کولاو شو. بازار مې دوه سر برې وته چې دکاندارانو لکه چې په ورځ کې نه درو کوي سیل کې دوه سر دوه زر پېچې خلکو پاکي اغانې ته نو البته مړو لام دي نو په دا وخت لکه خلک بازار ته شي کم کوځي.
د 14 ځای ته مخامخ ته کتابونو خرڅون کې یو دکاندار سید بچا وای دولتي عسکري قوتونه هم په بازار کې اولس نه پرېږدي چې تر 15 تنه نو زیاته ونده جوړ کړي. هر څوک دا د حفاظت لپاره کوي خو ولې روزگارونه پر بیخی پټا په ولاړ دي.
بازار مې کولا دي خودګاګ باندې اثر تقریبا 80% ورزیدل دی. خلک د خپل معمول مطابق روزګار کوي او راضي او بترځي. خو سرکاري اهلکار چې دي هغه د بدرې کسان او پنځه کسان په یوه ځای نه پرېږي. هغه مسلسل هغه ته وټي تاسو جدا کیږي او له بل ځای سکیورټي ولاړه ده او بدره چې تلاشي نه اخلي.
په شنګس مارکیټ خار کې د کریانی دکاندار قادر خان سیال اویل ولس هم ډیر یریدل دي او داسې بازارونو ته زړه نه غواړي چې راشي.
بلکې کوم خلک بازار ته راځي نو په لارو کې دومره چې پوسټونه دومره چې کنګونه دي چې هغې لکه دغه خپل دغه په وجه تکلیف په وجه باندې او دغه بار بار تنګولو په وجه باندې نشي کولی چې ښار بازار ته زړه ښه شي. په باجوړ ښار باندې کوم اثر پرې وتی دی؟ یو دکاندار چې به مخکې 5,000 روپۍ 10,000 روپۍ د ورځې دکانداري کوله نو اوس یې 5,600 روپۍ دکانداري د ورځې نه کېږي.
پرون د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ګورنر بیرسر مسعود کوثر هم باجوړ ته تللی او په برید کې وژل شوي د شلو هغه تنانو کورنیو ته د 3,3 لک روپو امدادي چیکونه هم ورکړل کوم چې عام دکانداران او سویلین وو. د باجوړ ایجنسی د انتظامی چارواکو په وینا د سرکار هغه تنان چې مړ شوي وو ورته به څو ورځو کې امدادي چیکونه میلاو شي.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
مشال ریډیو اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د مقامی حکومتونو د انتخاب او پردې سیستم د قانوني بدلونونو له وجې نیوکی کوونکې وایي چې دا بدلونونه به د رغلیو ته لاره هواره کړي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردی او د مقامی حکومتونو د انتخاب په هکله عیني بدلونونه قانوني او ضروري بولي. خالد خان پی رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د مقامی حکومتونو د ټول ټاکنو او په دغه نظام کې آئینی او قانوني بدلون په حقله د پختونخوا لوکل کونسل اتحادی خپل غبرګون څرګند کړی دی او ادعا کړی ده چې دغه نظام به یو ځل بیا سرکاري افسران اختیارمن کړي او د چیرمین چوکۍ لپاره به په پیسو اوټ خرڅولو روایت بیا ژوندی شي. پخوانی ناظم او د خیبر پختونخوا لوکل کونسل اتحادی ستر سکتر اسرار الله ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبایي اسمبلی چې کوم قانوني بل پاس کړی دی هغه د آئین د آرټیکل 140A خلاف دی.
بنیادی طور سره دا وګورئ نو دا د آئین آرټیکل 140A چې دی دا یې سراسر خلاف ورزی ده، ځکه چې آی کې دا لیکلي چې د اختیارات په ټول چې کوم دي فینانشل لکه مالی اختیارات او انتظامی اختیارات او سیاسي اختیارات دي دا به د مقامی حکومتونو منتخب نمایندګان استعمالوي.
خو بیا د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور وایي چې په لومړي ځل یو سیاسي او جمهوري حکومت د لوکل باډي الیکشن ټول ټاکنو تابع کړی ده او د دې لپاره یې قانون سازی وکړه. دی وایي چې پخوانی لوکل ګورنمنټ نظام کې ځینې کمزوري وي چې هغه دوی د لری کولو هڅه کړې ده.
لوکل ګورنمنټ کوم چې آرډیننس 2001 والا د مشرف علاقه کې ټول نه لوي خبره ده چې یو رولر او اربن یو کړو دا چرته کې دینه شروع لري خپل پرابلم دي اربن خپل پرابلم دي بل د ایگزیکټیو پاورز ور کړو دا یو داسې سړی ته چې هغه پولیټیکل سړی د ایگزیکټیو سړی دا هغه کار نشي کولی چې کوم ایگزیکټیو خلک افسران کولی شي. او دریم چې هغه دا پاور ډېر زیات وو اتلس ماتمې والا ڈیوال کولی چې هغه چې هغه هلته هغه نشو کنټرول.
خو بیا اسرار الله ایڈوکیټ وای په خوانی نظام کې به یونین کونسل ناظمین نیخ په نیغه اولس منتخب کول، خو اوس به کونسلران دغه فیصله کوي کوم چې د ده په وینا د اوټ خرڅولو روایت بیا ژوندي کړي.
دا چې دې سطح باندې به د هاسټریډینګ ډېر زیات شروع شي او خرید او فروغ به زیات شي. په کار دا چې د یونین کونسل ناظم چې دی څنګه مخکې براه راست کېدو هغه رنګ انتخاب په کار و، بلکې موږ خدای چې د ټاون او د ډسټرکټ چې دی د هغې ناظمین هم چې دی براه راست په کار و.
د دې په ځواب کې د پښتونخوا قانون وزیر بیرسټر ارشد عبدالله وایي چې فوزي ډیکټیټرانو ناظمانو ته انتظامی اختیارات هم ورکړي، خو د نوي نظام لاندې به د یونین کونسل یا ضلعي کونسل غړي صرف د ولس خیر خیګړې د پاره کار کولی شي.
ډیکټیټرانو خو دوی له مطلب د ایڈمنسټریټیو پاورز ورکړو، خو موږ دوی له ایڈمنسټریټیو پاورز یا دغه پاورز بنی دوی سره، دوی به صرف څنګه لکه ټی ایم ای یا د یونین کونسل چې سکاري کنه هغه به دوی کولی شي. دینه زیات به دوی صدره وګورئ
د ویلو ولدا چې د پښتونخوا حکومت د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په ټوله صوبه کې د مقامی حکومتونو د ټول ټاکنو اعلان کړی دی او د دې لپاره د صوبایي اسمبلی نه هغه بل ورځ یو قانون هم پاس کړی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د ایران د سفیر د څرګندونو په اړه په دې وروستیو کې د افغانستان په پارلمنت کې تاوده بحثونه کیږي او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښودلی. په دې اړه د خپل همکار حمید مومند رپورټر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د روسي سرګندونو په اړه په خپل لومړني خبرګون کې د ستراتیژیک سند په اړه دده او د تهران د رزنا سموباله او خبرداري ورکړ چې دا ډول سرګندونه باید بیا تکرار نشي. دغه وزارت مرسیال جاوید لودین د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې افغان حکومت دغه سند په اړه نه یوازې له تهران سره بلکې له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره مشورې کړې دي. ښاغلی لودین وویل که څه هم دوی د ایران اندېښنې مهمې نیولې، خو افغانستان د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د نړۍ له هر هیواد سره د هر ډول اړیکو د رامنځته کولو حق لري. دی وایي د ایران سفیر د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف څرګندونې کوي او دا داسې مسله ده چې باید بیا یې تکرار نه کړي او موږ په دې اړه خپل پیغام ورسولی دی. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، موږ د نړۍ له هر هیواد سره هر ډول اړیکې تړون او یا اتحاد چې زموږ د ملي ګټو سره اړخ لګوي او د دغه هیواد د راتلونکي لپاره زموږ له نظر سره همغږي وي رامنځته کوو. جاوید لودین دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر د د روسي څرګندونو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره احضار کړی و. د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله تعارفي لیدنه کې خبرداري ورکړې وه کله امریکا سره دا سند لاسلیک شي نو دوی به له ایران ټول افغان کډوال راوشړي. ښاغلی لودین دا هم وویل چې ایران د له نورو هیوادونو سره خپل مخالفت او جګړه په افغانستان کې پرمخ نه وړي او دا ځکه چې افغانستان په تېرو لسو کلونو کې دا ثابته کړې چې د اړیکو په پاللو کې په خپل واکتوګه عمل کوي. د وویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې له ایران سره په اړیکو کې خپل واک عمل کړي او دوی هم له ایران نه ورته هیله لري. دی وایي نن زموږ هیله همدا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت هم زموږ په وړاندې په عمل کې خپل واک او ورته پالیسي وخی. مونږ گاونډي هیوادونو ته د دوست او ورور په توګه ګورو. زمونږ راتلونکي له دې سیمې سره تړلې ده. د سیمې د باندې هیوادونو سره زمونږ ملګرتیا ممکن لنډمهاله وي، ممکن پنځه یا لس کاله وي، خو له سیمې سره مو اړیکې ژورې دي. ښاغلی لودین دا ډاډ هم ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم د کوم بل هیواد پر ضد استعمال نه شي. د ایران د سفیر لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی او ټاکل شوی دواړه جرګې پر خپل بحثونه پیل کړي. د ځینو رپورټونو له مخې ایران پراخې هڅې پیل کړي چې د افغانستان ملي شورا دا سند رد کړي، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې وروستي خبرګونونه دا ښیي چې دوی هم د دې سند پلویان دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سارا
تاکی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا باچی یو شی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو دا خبرونه هم د نن د دې غړې په اخره کې اوریدل شي. په کابل کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په نامه مارکیټ یو الته یو مارکیټ دی چې خلکو ته ځکه د بوش بازار نوم ورکړی چې د هغوی په وینا امریکایي شیان پکې خرڅېږي. دا شیان د ناټو پوځیانو لپاره کابل ته تللي، خو اوس په دغه بازار کې پلورل کېږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له کابله دغه مارکیټ حال راکوي.
د افغانستان سرخار کابل کې په جرنیلی سړک کوی مرکز سره نږدې د پخوانی امریکی صدر په نوم جوړ کړی شوی بوش مارکیټ د مقامی اولس لپاره زړه راښکون کې دی. دغه بازار چې پکې پسونو واړه او لوی دکانونه دي او غیر ملکی شیان پکې خرڅېږي. مقامی اولس وایي چې دغه سامان د ناټو او امریکایي فوز لپاره راغلی و، ولې دلته اولس ته ویړیا بلاویږي. ولې مقامی یو دکاندار وایي چې دغه شیان چاینا دي او د امریکایي سامانو په نوم خرڅېږي.
بوش مارکیټ باغ خاطر وایي چې دلته د چینایي مالونه خرڅېږي، هغه امریکایي په نام باندې خرڅېږي. وایي دا امریکایي مال پنځه سوه غرپې دي، خو دا دومره درې درې متر غرپې دي، پنځه سوه دانې دي. زما د ورځې درې زره او څلور زره پنځه زره لس زره خو کار دی. تور مارکیټ باندې پنځه سوه د کم باندې د ورځې پنځه زره کاروبار کېږي. نه دلته د منطقې خلک ډېر راځي.
ولې د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دې مارکیټ کې زیاتره هغه شیان خرڅېږي کوم چې د ناټو او امریکایي فوج استعمال لپاره راغلي او وروسته په ست طریقه دې دکاندارانو ترلاسه کړي دي، ځکه دوی دې مارکیټ ته راځي.
زما نوم محمد فتح ده، از د کابل ښار نه اوسېدای کړم. د بوش مارکیټ ټول شیان راځي، د امریکایانو شیان راځي، ښه کیفیت لري. دلته جاکټونه راځي، بوټونه راځي او د خوراکي مواد دلته ده او ډېر ښه کیفیت لري. زه د دې لپاره چې ځان ته اخلم، د دې لپاره زه دلته راغلی یم.
بوش مارکیټ کې روزانه په زرګونو خلک هر قسمه سامان اغستو لپاره راځي چې پکې خارجي سیلانیان هم شامل دي. د پاکستان څخه راغلی یو تن په دغه اړه وایي:
لاهور سے پاکستان سے آیا ہوں یہاں پر گھومنے پھرنے دوست کے پاس.
زدلتا دخپل یو ملگری سرا راغلیم او ما دا بوش مارکیٹ او ریدلیو چی دلتا دیر خش شیان ملاوی گی کم چی دا ناٹو او امریکایی فور تیمال لپارا راغلیو. دوربین می اولیدو امریکایی ده، جیکٹ بی خوخ شو او وامی غستو، اینکون می واغستن. دیر خواه بازار ده، خوشیان و نرخ دیر پورتا ده.
اچھی مارکیٹ ہے، مہنگی بہت زیادہ ہے.
د امریکایي پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش په نوم جوړ کړی شوی دغه بازار کې یو شمېر داسې شیان لکه بوټان، جیکټونه، د بجلی سامان، یو شمېر غیر ملکي خوراکي توکي چې پکې مشروبات او اوچ خوراکونه هم شامل دي په لوی کچخه په ډاګه پراته دي او غوښتونکي ورته هم راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، کابل، افغانستان.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو
زه هارون بچا ستاسو دپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو لس نیمې بجې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیز مخ خبرونې همدا اوس تاسو اوریدئ شئ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې. راځئ چې د لس نیمو بجو خبرونه له ملیحا میرزاده واورو.
د نوخار په اکوړه خټک کې د پښتون شاعر او سیاستوال اجمل خټک په مزار بمی چاودنو کې لس کسان زخمی شوي دي. د پیښور خواوشا د بډبیر په بازید خیل سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چاودنې په ذریعه د امنیتي سرتیرو ګاډۍ په نښه کولو کوشش شوی دی. ځاني نقصان نه دی رسیدلی. امریکایي صدر باراک اوباما د نیټو سیکرټري جنرال اندرس فوغ راسموسن سره د افغانستان په اړه د نیټو شیکاګو غونډې نه وړاندې ملاقات کړي. افغانستان وایي د امریکا او د دوی ترمنځ استراتیژیک لوازنامه په وړاندې د ایران دریځ سم نه دی. افغانستان وایي د هیواد ځواکونه به د شیکاګو غونډې نه وړاندې د لویو ښارونو او ولسوالیو امنیتي چارې سنبال کړي. په افغانستان کې د یو نیول شوي امریکایي پوځي مور پلار وایي امریکا غوښتل په ګوانتنامو جیل کې د قید طالبانو په بدل کې د خلاص کړي. اسرائیل په ایران تور لګوي د لانجمن اټمي پروګرام په لړ کې د خبرو اترو له لارې دغه هیواد د زیات وخت ترلاسه کولو لپاره چل وهي او په شام کې د ملګرو ملتونو د ساډله د بمی چاودنې نه بچ شوي.
خبرونه مول ملیحا میرزاده اوریدل. اوریدونکو راځي چې اوس سراج ظهیر تغوک شو چې د اسلام آباد نه د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټ کې راوړي.
مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې اکوړه خټک کې د نامتو شاعر او سیاستدان اجمل خټک مزار په بمونو تباه کړی شوی دی. آج ورځپاڼه خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې لوډ شیډنګ روان دی او خلکو په مظاهرو لاس پوری کړی دی. ایکسپریس او جنگ ورځپاڼه خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب اسمبلی کې د بهاولپور صوبې د بحالۍ او د پنجاب صوبې جوړولو قراردادونه په متفقه توګه منظور کړی شول. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس تفصیلی فیصله راتلو وروسته د دې په مخالفت او حق کې خبرې او تبصرې روانې دي. اداري وړاندې لیکي چې سپریم کورټ دا فیصله د قومي اسمبلی سپیکر او الیکشن کمیشن ته لیږلې ده. خدا به هم وخت اخلي. او دغه رنګه وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د دې فیصله پر ضد اپیل وکړو نو اخیری فیصله راتلو پورې به په دې کې نور وخت هم لګي. اداري لیکي چې په دې دوران کې به د ملک معاشي بحران نور هم سیواشی. اداریه اخری کلی کې چې پکار ده چې حکومت او اپوزیشن خپل منځ کې کینی او د عینی غوښتنو مطابق ذراتون کې لپاره د چیف الیکشن کمشنر او نگران حکومت په باب لا فیصله وکړي او د عام ټول ټاکنو د نیټې اعلان هم وکړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې امریکایي وزیر خارجه هیل کلینټن دا وکړي دا چې د القاعده مشر ایمن الزواهری پاکستان کې پټ دی او دا چې امریکا د القاعده په مکمل توګه ختمون غواړي او دا خپل انجام ته رسولی شي. اداریه وایي چې وزیر خارجه دا هم ویلي دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې سلک ډیر کړکیچ رامنځته شوی دی خو دا به هم ډیر زر ختم شي او پاکستان به ناټو سپلای بحال کړي او دا چې د حافظ سعید معامله کې امریکا د هندوستان سره ملګری ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر د باجوړ دورې ته پام را ګرځولی دی او لیکي چې د دغه دورې پر مهال د باجوړ ایجنسی پولیټیکل اډمنستریشن هغه ټول ډاکټران په واډونو کې بنکړی وو چا چې د گورنر په وړاندې علامتي هړتال کول غوښتل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د انډیپندنت ورځپاڼې د دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو دغه څرګندونه په اړه مقاله لیکلې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتولو شمیر سره ډېرې لاسته راوړنې شوې دي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي هندوستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن سفر په مناسب وخت کې نه و. د دوړو مقالو مهم ټکي له ملیحا میرزاده څخه اورو.
دی انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ پانا لکھی پا افغانستان کے دو لڑ پوڑو چارواکو پا دے خبر ازور اچولی چھ دا طالبانو مشرتابہ کے اختلافات مخی تراغلی دی او پشا تمبی دلی دی ٹرسٹ پانی پا خبر دا پا واشنگٹن کے دا ہاغل لڑ پوڑو مشرانو دا خبر پر زد دا چھ دائی ویلی دو کال وڑان دے دا بارک اوباما لخوا دا زواکونو شمیر زیاتولو فیصلی روستا پا دا غی حیوات کے یاغی توب زیاد شوی دی ٹرسٹ پانا لکھی پا افغانستان کے دا نڑیوالو زواکونو مشر جنرل جان ایلن او امریکائی سفیر رائن کراکر لخوا دغه پر اعتماد تجزیہ پر روانو ہفتوں کے پا شکاگو کے دا کیدون کی کانفرنس نہ وڑان مخې ته راغلی ده. دغه غونډه د افغانستان د نیټو ځواکونو د وتلو کړنلاره ټاکلو سره تړلې ده او له دې سره هم چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته څنګه د افغانستان سره د ملاتړ نظام جوړ کړل شي. ورځپاڼه د جنرال جان ایلن د خلیلی داسې واضح ثبوتونه دي چې د ځواکونو شمیره جګولو سره کافي ګټې ترلاسه شوې دي. د نوموړي په خبره دا یوازې د ځواکونو شمیره زیاتول نه، بلکې له دې سره د دوی صلاحیت هم زیات شوې دي. افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او په مؤثره ډول امنیتي چارې په سنبالولو دي. د جان ایلن په خبره دغه کامیابیانه به دوام لري. پرسپانلې کې دا وخت په مرکز د امریکا په شیکاګو کې کېدونکو کانفرنس ته چې د تبزيات پام ورکول شي، څنګه د راتلونکو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو قوت زیات کړل شي. پرسپانه زیاتوي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر به د راتلونکو مني پورې 3,250 سره تورسيږي، چې د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته شمیره تر 2,150 سره پورې د راټیټولو پلان په پام کې دی، چې وجه په خرچه کې کمی راوستل ده. بلخوا نیویارک ټایمز پرسپانه هندستان ته د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن د سفر په اړه یو مقاله لیکلی چې وایي د دغه سفر وخت نامناسب و. هیلری کلینټن د دې اعلان سره چې هند له ایران د تیلو اخیستل راکم کړي، په داسې وخت یې دغه هیواد ته سفر وکړ چې هند او ایران د خپل منځي تجارت لارې چارې لټولې. د ورځپاڼې په خبره په دغه وخت ایران پلاوی د هندي تاجرانو سره د ګل او نهي په ورځ په دې غرض ملاقاتونه وکړل چې څنګه دواړه هیوادونه خپل منځي تجارت ته وده ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي دا ملاقاتونه له هندوستانه د اغلی کلینټن د غوښتنې برعکس وو. که څه هم د ورځپاڼې په خبره د هیلری کلینټن هند ته سفر په یو مناسب وخت نو، خو له دې دا هم څرګنده شوه چې څرنګه امریکا، چین او هند د خپلو متضادو مقاصدو حاصلولو لپاره هلې ځلې کوي. د دې ترڅنګ د امریکا د ګټو پر مخ بوتلل د هندوستاني سیاستوالو لپاره یو مشکل راولاړولی شي. ورځپاڼه د کارپوهانو د خلیلي کې چې د هند حکومت وار له مخه تیل صفا کوونکي کورنیو کمپنیو ته له ایرانه د تیلو په درآمد کې د 15% کمی راوستلو حکم ورکړی دی.
مشال ریډیو او اوریدونکو، له ملیحه میرزاده مو نړیوال مطبوعات اوریدل. د امریکا د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو یوې کمیټه د 2013 کال لپاره په خپل یو بل کې ویلي د پاکستان سره به مالی مرستې تر هغې ودرئ تر څو چې دغه هیواد د ترهګرو خلاف هغه سي عملیات نه کوي د کومو چې د دوی نه غوښتنې کیږي. دا چې د دې سره به په پاکستان څه اثرات غورځېږي، دا به له فرخنده وزیر څخه واورو.
د امریکا د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو کمیټي په خپل یوې خبر پاڼه کې د 2013 کال لپاره مالی بل خپور کړی چې پکې د امریکا او دغه هیواد د نورو ملکونو لپاره د بل په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه بل چې د 3.1 ارب امریکایي ډالر حجم لري او د تیر کال نه 15% کم دی، پکې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان سره به په راتلونکو کې تر هغې پورې اقتصادي او امنیتي مرستې نه کیږي تر څو چې دغه هیواد د هغه ورپکو ډلو خلاف کوټلي ګامونه نوي پورته کړي کوم چې په ترهګر پیښو کې ککړ دي. د کانګرس دغه کمیټې د رپورت په اړه هندي ویبپاڼه ریډ ایف لیکي. د کانګرس دغه کمیټې یو وړاندیز دا هم ورکړې د پاکستان سره د تر هغې پورې مالی مرستې ونه کړل شي تر څو چې دغه هیواد د القاعده حقاني ډلې لشکرې طیبه او د طالبانو خلاف عملیات نوي کړي. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود بیا وایي د امریکا په پاکستان باور ختم شوی او اوس امریکا دا کوشش کوي چې څنګه په دغه هیواد دباو زیات کړي چې د ترهګر ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. تلت مسعود زیاتوي
دا په پالیسي کې یو غټ بدلون دی، دواړو غاړو ته د باور کمی هم دی او دا وخت په داسې کارونو کې ښکاره کیږي. هم زما په فکر داسې بکیدل امریکا غواړي په پاکستان دباو زیات کړي او اوس چې امریکا د افغانستان نه وزي نو هم ورته د پاکستان ضرورت دی، خو امریکا وایي پاکستان هغه رنگ مرستې نه کوي څنګه چې دی ته ملري او پاکستان هم دی ته ګوري. دی تر کومه حده پورې د امریکا او نیټو د غوښتنو پوره کولو پورې تلی شي او دم ګړې دا یو لویه معما ده.
بلخوا ریډیف پانا لیکي د کانګرس د بجټ او بیلونو د منظورولو یا اپروپریشن کمیټې چیرمن هال روګرز وایي دا ډیره ضروری کړی دا چې د امریکا نه بهر د امریکایانو د ټیکس پیسې په یو خو او داسې کارونه ولګول شي چې د نړیوالو ذمہوارو ترڅنګ وي، ځکه چې دوی غواړي دغه پیسې د خلکو په خېګړه او د امنیت په ښه کولو ولګي او د کم اهمیت په کارونو به فنډ کمولی شي، ځکه چې امریکا په داخلي توګه د اقتصادي مسلو سره مخامخ ده. په دغه بل کې د امریکا د پرمختګ ادارې یو ایس ایډ لپاره 1.2 ارب ډالر مختص شوی دی، کوم چې د تیر کال نه 3.1 میلیون کم دی، او د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې 2.25 میلیون ډالر هم کم دی. یو ایس ایډ چې په پاکستان، افغانستان او عراق کې د خیر ښېګړې او د پرمختګ کارونه کوي، د دې بجټ ته کمېدو سره به په پاکستان کې د پرمختګ کارونه هم متاثر شي، او تلت مسعود وایي د دې اثر به په پاکستان ضرور غورځيږي، خو دا وخت حکومت هم د داسې ډیرو داخلي ستونزو لکه د وزیر اعظم او د عدلي ترمنځ شخړه او د نورو مسلو سره مخامخ دی چې نشي کولای د امریکا سره د تعلقاتو ښه کولو په لړ کې کوټلي ګامونه لکه د نیټو ځواکونو لپاره د رسد لارې پرانیزي، او دا شان امریکا هم د سلاله د پیښې بخنه ونه غوښته.
د پاکستان سره د امریکای د مالی مرستو په اړه مو د فرخنده وزیر رپورت اوریده. خبر پښتونخوا کې د ادم برداشت په نوم شروع شوی د سیمینار پرون دویمه برخه و چې پکې د ځوانانو صلاحیتونو د راښکاره کولو لپاره شپږورځنی تربیتي ورکشاپونه شروع شول. په دې شپږورځو کې به ښوونکي، هلکانو او جنکو ته د ادم برداشت په اړه د انځورونو او مجسمو جوړولو روزنه ورکوي. شبیر احمد جان پیر رپورټ لري.
د ادم برداشت او ترهګرۍ په نوم شروع شوی فیس آف پروګرام نن دویمه برخه پیښور نشترحال کې پیل کړی شو، چې پکې فلم سازی، فوټوګرافي، ویژوال آرټس، موسیقي، تھیټر ډراما، صحافت او سوشل میډیا برخو کې به کارپوهان دغه ځوانانو، هلکانو، جنکو ته تربیت ورکوي. د دې هر څه مشیر کوونکی هنرمند جمال شاه مشال لیړو ته ویل چې دوی د پښتني سیمې ځوانان را به درول وړي، او تر اوسه شوی کار نه دوی ډیر مطمئن دي.
ګوره سبا یا فیوچر سي دي غره ځوانانو دي، او ضرورت دي شې دي چې دا ځوانان سره په مسلې پوه کی او په دې کې کم صلاحیتونه دي، هغه مدد ورسره وکړل سي او بیا خپل یو کردار ادا کړ. تر اوسه چې مش کم باسونه کړی دي، شت مزدار خبري وسپه تونځ سي دي هغه انټیفای سولې اوس باندې په داش په ورځو کې مش په دا ټول مسلو باندې شایان جوړو، پینټینګز او سکلپچرز او د میوزیک پیسز، د تھیټر پیسز، فلمونه، ډاکومنټریانی، هغه د شاندې سي په ذریعہ په معاشري کې اورې ژوره زبردست مکالمه شروع کېده ایسي.
د خیبر پښتونخوا د کلچر صوبای وزیر میافتخار حسین په دې مقابل دی ویل چې داسې پروګرامونه ډېر ګټور وي.
ټول نه ګټه ګټه خدا د چي بنده په دې خبره احساس کوي چې آو دا کم زیاتې روان دي، یا زنګ کم مخ چې کم دی نو هغه وران کړی شوی دی، نو دا احساس به ذاته خود چې کم ګټور احساس دی. زما خپل خیالای چې اوس د دې خبرې حقیقت تسلیمول دام ځانته چې کوم ډېر غټه ده. زویم چې دا نقطه آغاز دی، دا یو ابتدا ده، د دې دومره تبینه پسته چې مونږ د دې خبرې اساس وکړو چې اوس چې کوم دې تبي خوش و مونږ اوس د خلک څنګه بیدارول شو، څنګه چې کوم دې ذهني مرض نه ختمول شو. زویم چې دا به ډېره زیاته ګټه
دغه تر اغلی تربیت لا یو سوز د کونکو مشال لیړو ته ویل.
جی زمانم شېستری ز ملکان جنسیم د خټه کار چې څنګه چې کلی سره تعلق ساتم، الته کې خټه زمو سره مختلف دغه کې خټه د اوغد استعمال کې نه دراغلی. مخکې زمو نه کله ډېر لوخي بوته ډېر سونه به جوړې دا هغه کار تف شوې دي. دا کلی ورک ته د ختم شوې دا ویل کاروبار تم شوې ادي په ذریعہ دا مخکې را شو خپل کاروبار یو هغه خپل کلچر کم دغه چې دی برخه د هغه ژوند دی.
زمانو محمد هارون دی، زمو ځاني دغه کم شوق دی هغه پینټینګ، مطلب کم ټوریزم پاکستان کې دی یا انټولرنس کم دی کنه، هغه خپل پینټینګ شوق کم خلکو لا کم خلک چې ایگزیبیشن دراشي او کم سم سبق ته والی کنه، بیا کم حالت روان دی موږ د سنگ مطلب ختم کو.
جی زمانو فاطمه شہزاد دی، د کی مونته یو نوی شی ز د کول مکمل وی کیس کې دا خو ډیر لکوختنی جن کنه پر ډیر یو خ زید چې هغه د زی کرا شي پارټیسیپیټ کی او خپل سلیت چې دی هغه خو
د پورتو فلم سازه برخه خودون کې د افغانستان څخه راغلی نجیب صادق په دې لړکې مشال لیړو ته ویل.
پختو سره ما کې تر اوسه پورې دغه یو نی ګام چانه د پورته کړی چې هغه واقعا د پښتنو هغه دردونه، مشکلات، د غستونز هغه ټولنه چې د پښتنو زوري یا د پښتنو رنگ دا سی ورنګ خودلې دا چې پختون فقط بډزو پیږي، پختون فقط بکینه باندې پیږي، دا هیڅ وخت نه دی فارپام کړی چې پختون دې څومره کینه لري نو دغه په زر چنده مینه لري. پختون که بډزو پیږي نو پختون په کمپیوټر هم پیږي، که یو نادود یا یو دود غلط د نو دګریم په زرګون خولي نړۍ او خلکو ته په لپوري دودونه هم لري. نو موږ همیشه کوشش دا کړل چې د پښتنو هغه منفي اړخونه وخیو.
یادونه وړ ده چې په دې تربیتی ورکشاپونو کې د قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا ځوانان، هلکان، جنکه برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی له هغه وروسته چې دوه ورځې وړاندې د روس ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د روس مخکینی ولسمشر دیمیتری میدیدوف وزیر اعظم شو، نو له څو کلونو راهیسې د دې دواړو ترمنځ د چوکیو د بدلولو له وجې ګڼو خلکو مظاهرې پیل کړې. د اپوزیشن د سیاستوالو تر څنګ د روس امنیتي ځواکونو په سلګونه مظاهره چان نیولې هم دي. په دې اړه یو رپورټ لرو. بیګا د روس په مسکو ښار کې پولیسو د هیواد د اپوزیشن مشرانو په شمول ګڼ مظاهره کوونکي نیولې دي. په دوی کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مخالف سیاسي ډلې رشن لیفت فرنٹ مشران سرګی اودالتسوف او الیگزی نووالنی هم شامل دي. نووالنی په یو ورځ کې په دویم ځل نیول شوی دی. سرګی اودالتسوف بیګا د شپې ناوخته د روس د پلازمینې مسکو په مرکز کې هغه لسګونو مظاهره چنو ته چې روس بغیر له پوتینه چغې وهلې وویل،
مسکو د پوتین خلاف ته، مسکو د غلو او خائنانو خلاف ته، مونږ به ګټو. روس بغیر له پوتینه، روس بغیر له پوتینه، روس بغیر له پوتینه.
په داسې حال کې چې اودالتسوف د پولیسو لخوا روان کړل شو، هغه مظاهره چانو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ د هغه نورو مظاهره کوونکو سره یو ځای شي چې د مسکو په کوڅو کې به احتجاج کوي. د یادونې وړ ده چې روسي چارواکو د مې له شپږمې نېټې راهیسې له کله چې ولادیمیر پوتین بیا د روسي ولسمشر په توګه سوګند پورته کړی و نیم سوه مظاهره چان نیولې دي. پوتین پخوا هم له 2000 کال څخه تر 2008 کال پورې دوه ځله په پرله پسې توګه د روس ولسمشر پاتې شوی. بیا یې پر ځای د هغه وزیر اعظم دیمیتری میدیدوف ولسمشر او پوتین وزیر اعظم شو. او په داسې حال کې چې پرون د روس پارلمنت دیمیتری میدیدوف د روسي وزیر اعظم په توګه تایید کړ، دواړو یو ځل بیا سره چوکۍ بدل کړې. د واک ټینګولو له وجې ګڼو خلکو د روسي حکومت خلاف مظاهرې پیل کړې. پوتین د دوشنبه په ورځ د سوګند پورته کولو سره سم میدیدوف خپل وزیر اعظم ونوماوه او د پارلمان لخوا د هغه له تایید وروسته یې وویل، هغه وایي، باور لرم چې د روسي فیډریشن نوی چیرمن به د پارلمنت د ټولو ډلو سره کار کوي او حکومت به د هر چا خبره
اوري.
د پوتین مخالفه سرګی اودالتسوف وایي چې دوی به د ډیموکراسۍ لپاره خپلې هلې ځلې نه پرېږدي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین مارک ټونر پرون ویل چې امریکا د روسی امنیتی ځواکونو لخوا د سوله ییزو مظاهره چنو په نیولو خفه ده او له روسی چارواکو یې وغوښتل چې د بیان ازادي دي ازاده پرېږدي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د اتلان خبرونه دروو. د مشال ریډیو په اتلان خبرونه کې د ځل په جنوبي پښتونخوا کې د تعلیم بنسټي ښودونکو علامه عبدالعلي خونزاده پاړه اوري. اتلان درته زه بشیر ګواخ جوړوم او تاسو هر اونۍ له مشال ریډیو څخه د پنځشنبه یا زیارت او جمعې په ورځو اوریدل شي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. په نننې خبرونه کې درته د علامه عبدالعلي اخونزاده په اړه معلومات لرو. عبدالعلي اخونزاده په 1322 کال کې د بلوچستان د پښین په خانوزي کې زیږیدلی و. هغه په 1904 کال کې په خانوزي کې د جنکو او هلکانو لپاره یو ښوونځی یا سکول جوړ کړ او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا د علامه عبدالعلي اخونزاده د هلو ځلو برکت دی چې خانوزي نه یوازې په بلوچستان بلکې په ټوله جنوبي پښتونخوا کې داسې یوه سیمه ده چې د تعلیم او زده کړو شرحه پکې په سلو کې سل ده. د مشال ریډیو اوریدونکو، د اتلان د خبرونې لپاره زموږ همکار خدای نور ناصر خانوزی تتللی و او هلته یې د علامه عبدالعلي اخونزاده د کډوسی قطب تابان سره ځانګړې مرکه کړې.
قطب تابان د علامه خونزاده د تعلیم پاړه وای چې هغه لمړنۍ زده کړې ل خپل تر عبدالقادر خونزاده څخه کړې وي. تابان زیاتی
علامه صاحب د فارسی زبر زده کول د فارسی شعرونه زده کول د ټول ابتدایي تعلیم د خپل اکاسه وکړي. هغه پرمخ سړی وو، پخپله فارغ سړی وو، علم هم کړی وو، شعر و شاعری هم زده وو، پر فارسی باندې مکمل عبور درلودی. نو غالبا د شپږ کاله پر عمر باندې علامه صاحب پر فارسی مکمل عبور پیدا کړ. د لې چې کوم ابتدایي دینی تعلیم وو دا د خپل اکاسه وکړي. د هغه رامه بعد بیا و کندهار ته واستوئ، هلته هم علم و تعلیم وکړي. و دلی ته واستوئ هندوستان ته، هلته هم علم تعلیم وکړي. په دلی کې یې طب هم سي وکړي. نو دای چې وو علامه صاحب دینی تعلیم سره سره پر طب باندې هم داسې وو، طب فارغ وو، فاضل طب وو. حکیم اجمل خان چې د هندوستان مشهور حکیم وو، د هغه شاګرد وي، د هغه سره د طب
علامه عبدالعلی اخونزاده د افغانستان د هغه وخت د پاچا میر امان الله خان سره هم ښې اړیکې درلودې او په 1928 کال کې د یورپ د سفر په مهال ورسره ملګری و. د امان الله خان په اړه د مولانا اخونزاده له یوې لیکلې قصیدې داسې ښکاري چې پر نوموړی د امان الله خان ډیر اغیز و. قطب تابان وایي چې علامه عبدالعلی اخونزاده له پیل څخه د تعلیم په اهمیت پوهېده، خو د بهرنیو سفرونو سره یې سوچ نور هم پوخ شو.
علامه عبدالعلی اخونزاده خو په خپله په تعلیم پسې واره کندهار ته لاړی په ځوانۍ کې، د کندهار سفاری غوښته بیا و دلی ته ولاړی. نو د ډېر مخلوق په ټایم کې وکاتی، سیلون ته، سریلنکا ته په هغه ټایم کې لاړی، هندوستان ته لاړی، په دیوبند کې سبق وویلی او په کندهار کې سبق وویلی. نو د آس پاس ډېر دنیا ولیدله چې خلک ډېر پرمخ تللي دي. د دغه شی سره د خپل سوچ هم بدل شو چې زموږ خلک باید تعلیم په خوا زور ولګي او تعلیم وکړي.
د بیلابیلو روڼ اندو او پوهو کسانو سره د ناستو له کبله مولانا عبدالعلی اخونزاده ډیر پرمختللی فکر درلود. هغه په سیمه کې د غلطو رواجونو هم خلاف و او د لمنځه وړلو لپاره یې کار کاوه. د هغه کړوسې قطب تابان یې پړوای.
علامه صاحب خو تر تعلیم له مخې څه کوم غټ کار کړی، تر تعلیم یې هم زه هغه اهم کار بولم چې هغه د توهم پرستی له دا علاقې ورکه کړه. پیر پرستی، توهم پرستی، دغه زمانه چې کوم زموږ نکګانو په عجب عجب رسوماتو باندې روزتو کې پاکې دکې ډېر مسایل و دغو خلکو. نو بیا علامه صاحب اوله واره داسې و اته ولس کاله پرله پسې خالي پر د توهم پرستی کار ور وکړي چې له دوی سره د توهم پرستی، د پیر پرستی ډېر رنګ رنګ په خلکو کې په زړو کې وسوسې او معاملې بیا ولې دا وایسته.
دا چې د هغه په جوړ کړي ښوونځي کې د جنکو شمیر مخ په زیاتېدو، نو په 1925 کال کې مولانا عبدالعلی اخونزاده د جنکو د زده کړو لپاره یوه بېله اداره او ښوونځی جوړ کړ. که څه هم ځینې خلکو ورسره مخالفت وکړ، خو عبدالعلی اخونزاده بریالی شو او په سیمه کې یې د تعلیم خپرونې بنسټ کېښود.
د نجونو پر تعلیم باندې هغه وخت انسانانو ډېره خوا بدوله. قبایلي نظام و، دستي به د کفر فتوا پر ولګوه. نو علامه صاحب د داخل کو د اویرنس لپاره دا مجلس ورته وکړي چې د نجونو تعلیم هم دغه شی اهم دی لکه د نورغه. نو په دغه نسبت باندې اوله واره د لور مرحومه خلای د شور سره وکي علي اسماء په دا سکول کې په خپل داخله کې د دیو بچي و. نو دا خپل زمونه په دغه سکول کې و. دغه شی د زمونږ د ادرس چرکشته سره د سکول پر دا ځای باندې و. نو هغه زړه اولنې کسان ابتدایي کسان ټوله د خپل لاس داخل کړه. دغه دا اول ابتدایي کارو. نو دا د تعلیمي خدمات خو مخته راول ډېر اول بنیادي شی دا وکړي چې د پاغه وخت کې د نرو د ښځو د دواړو تعلیم لپاره پرایمري سکول جوړم کړي او بیا خپل بچان خپل قوم بچان کړي داخل کړي.
قطب تابان د خپل غورنیکو د جوړ کړي خونځي پړوای.
هغه داسې د یوې کوټې سکول وې، اوس زموږ په هغه خوا باندې قبرستان دی، څه باغونه دي، خو د هغې کوټې داسې لږ څه نشانیانې پاتې دي، نور خو د حالات ښکار شوی دی، نور ختم دی. هغه کوم ابتدایي چې کوم د تعلیم پکې شروع کړ هغه یوه کوټه سکول وې، یوه خونه وه. هغه خونه چې ده دیولو آثار پاتې دي، د بنیادونو آثار پاتې دي او مورکه در نور نه.
Thank you. همدا وجه دا چې نه یوازې په خانوزی کې ډیرو زیاتو خزو تعلیم کړي، بلکې د تعلیم د زیاتوالي له وجې دغلته جرمونه ډیر زیات کم کیږي او بې لارې کوونکي رواجونه هم د نش برابر دي. په دې اړه د خانوزی و میرمن صدیقه پانیزی چې دغلته په یو روغتیایي مرکز کې کار کوي وای
په خانوزی کې د شوزو او د انجونو تعلیم چې دی ډیر بې امتیاز زیات هم دی او تقریبا نه نیوي. د شوزو انجونو چې دی ډیر تعلیم یافته دي او په دوی کې ښه شعور هم پیدا شوی دی. په دوی کې ښه شعور دا وجه پیدا شوی دی هغه هم د تعلیم په وجه. په دوی کې دا ناوړه رواجونه او رسمونه نشته، دا غټه خبره ده. د دوی په شوزو
د پښتنو د ستر مشر په 1944 کال کې وفات شو او د هغه د کډوسی قطب تابان په وینا کې وخت ورسره یاري کړه و نو نور سیمو ته هم د تعلیم د خورولو اراده و. خو تابان زیاتوي چې اوس هم علامه عبدالعلی اخونزاده د سیمې لپاره ډیر لوی کار کړی او خلک کولی شي هغه ته د یوې غوري نمونې په شکل وګوري او له کاره یې پند واخلي.
دا لمشر ډیر غټ احسان کړی دی د ټولو خلکو د پرمختګ کې ګرد بنیادی لاس ده دی. هر څوک دا خبرې قائل هم دی مشکورې.
دا مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو له همدې سره موز بشیر ګواخ په الله سپارم او تاسې د تعلیم په اړه د سندره سره پرېږدم.
تعلیم په حقیقت کې اصل راست صدا تعلیم
دے